سلور بجیش به احمد شیبریم در سجی ردو در ایسات پخ پرامن که ستاسو کربه السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو پاللو لپاره دی د افغان جنو ښوونځي پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس تېره شپه ناوخته وی خبري ناسته په واشنگتن کې څرګنده کړه چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتیرش سره د افغانستان اړوند مسایلو باندې خبرې وکړې. ښاغلی جی شنکر د دې خبرو په ارتباط نن سهار ټویټ وکړ. جی شنکر چې د امریکا متحده ایالاتونو ته په رسمي سفر تللی دی په خپل ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره د افغانستان په وروستیو تحولاتو باندې خبرې کړې دي. د هند د بهرنیو چارو او دفاع وزیران دا اونۍ له خپلو امریکایي سیالانو سره هم د افغانستان په حالاتو ژغیدلی. د راپورونو له مخې دواړو لوریو په طالبانو ژغ کړی چې ډاډ ورکړي افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د حملې لپاره بیا نه کارول کیشي. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسکر ووشل شول. په سیمه کې یوه امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پرون په دتخیلو کې اوه سرتیري د مخالفو وسلوالو په برید کې وژل شوي او تر دې یوه ورځ مخکې په میرالي او شام سیمو کې دوه پوځیان وژل شوي وو. د پاکستان پوځ په میرالی او شام سیمو کې د خپلو سرتیرو د وژلو تایید کړی دی خو په تخیلو کې د وو پاکستاني عسکرو د وژلو پیښه تر دې دمه رسمن نه ده تایید کړې. له اسرایلي پولیسو سره د فلسطینیانو په تازه شخړو کې لږ تر لږه 125 فلسطینیان ټپیان شوي دي. دا خبره د فلسطین سری میاشتې ټولنې نن وکړه. شخړه د بیت المقدس د الاقصی جومات په انګړ کې داس وخت وشوه چې د روژې مبارکې میاشتې دوه اونۍ پوره شوې. د اسرائیل پولیسو په یو اعلامیه کې ویلي په سلګونو فلسطینیانو د سهار تر لمانځه وروسته د یهودانو عبادت ځای ته څیرمه پټاکۍ او ډبرې وویشتلې. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه جنایت او د هغه د عواقبو مسؤلیت په مستقیم ډول اسرائیل ته اوړي. د روسیې دفاع وزارت نن جمعه خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر پلازمینه کیف په خپلې حملې سختې کړې. وزارت تر دې مخکې اوکراین تورن کړی و چې د روسیې پر سرحدي ښارګوټو حمله کوي. دا بیان داسې مال ورکول کیږي چې پرون د روسیې یوه جنگي کشتۍ په تور سمندرګي کې ډوبه شوه او دا د روسیې لپاره یوه سمبولیکه ماته ګڼل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې د ارغل په وړاندې د خپلو وګړو جګړه وستایله. روسیې د فبروري میاشتې پر 14 پر اوکراین یرغل پیل کړی چې لا هم روان دی. وړاندې پرې خبرونه کې واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو شاخ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. موضوع مو له افغانانو سره هم شریکه کړي.
دا پاینده کې ټول دې ټولنې دې وګو بهر دې به سواده ټولنې وایي چې دا په دت نه کیږي.
له ایران مو یو شمیر استل شوی افغانان را شخولي.
نا انسانی احترام نه وسیله رحمی نه بلت ډیر په بد وضعیت ډیر په بد حالت سره افغانان گیر کیږي نیول کیږي او اوس په خپل خوا
په کونړ کې د سپلیو کاروبار د اختر تر راتک څونی مخکې خراب دی.
نور کلونه به ډیر مشتریان راتلو مونږ ته ډیر اډرونه به مونږ غستل سکل هغه سکارونه نشته.
په شمالي وزیرستان کې د دریو بریدونو په ترڅ کې پاکستانی پوځیان وژل شوي او د اسادي اوریدونکو په پروګرام کې ساس په ځان ګڼ سب شوي پیغامونه لرو. در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو ژغ وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د شو اړیکو پاللو لپاره دی د افغان جنو شونځي پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس تیره شپه په واشنگتن کې خبري ناسته وویل طالبانو له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې
شپارس کلنه مروا د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا وایي د خوانځیو د تړل کېدو لامل د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده. مروي ازادي رادیو ته وویل
د طالبانو پر اتک سره زموږ مکتبونه بند او تړل شوي دي. تعلیم د نر او ښځو دواړو حق دی. زموږ غوښتنه دا ده چې طالبان زموږ زده کړې بیرته د پخوا پر رقم زموږ پر مخ خلاص کړي.
د طالبانو له لوري لښبګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو د بندېدو د پریکړې دوام په هیواد دننه او بهر پراخ غبرګونونه درلودل او دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی سایمه خوګیرنۍ هم اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو له لوري د دې پریکړې د عملي کېدو دوام به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره نه جبرانېدونکی زیان ولري.
چنکه به تعلیم پاتې شي دا ډېر سخت وي. هم کورونای ته هم ماینو ته هم پلارونو ته هم ټولنې ته دا پاینده کې ټول دې ټولنې دې وګوبار دې بې سواده ټولنې وایي چاته په دت لګي.
میرمن خوګیانې هم له طالبانو غواړي چې زر تر زره د نجونو پر مخ د خوانځیو دروازې پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالو سره د ښو اړیکو لپاره د افغان نجونو زده کړو ته اجازه وکړي. د دغه وزارت ویان نیت پرایس تیره شپه ناوخته د اپریل په 14مه په یوه خبري ناسته کې د وی افغان خبریالې د پوښتنو په ځواب کې وویل چې طالبانو نه یوازې له نړیوالو سره بلکې په افغانستان دننه خلکو سره هم خپل کړې ژمنې ماتې کړې دي. نو موري وویل
موږ کاملا واضح وایو کدو دې د افریقا لغوه نشي او ژر بیرته وانه خستل شي. له طالبانو سره زموږ د تعامل او نه یوازې له متحده ایالات سره بلکې له نړیوال ټولنې سره د طالبانو اړیکو په برخه کې باید جدي پایلې ولري.
ښاغلی پرایس ټینګار وکړ هیڅ هیواد نسی کولای په بیلابیلو برخو کې بریالی سي چې نیمایي نفوس یې ښوونځي ته نسی تللی. طالبانو تازه د دغه امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون چهارشنبه د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم د خپل د مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د روان لمریز کال د حمل میاشتې په درېمه نیټه د نوي ښوونیز کال په پیل کې ښوونځیو ته د نجونو د تاک پر مهال اعلان وکړ چې د زده کوونکو او ښځینه ښوونکو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي بند وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په منځنی ډول هر ورځ له ایران نږدې زر تنه افغانان په اجباري ډول ایستل کیږي. له ایران په اجباري ډول یو شمېر ایستل شوي افغانان څرګندوي هلته د افغانانو په وړاندې د ایرانیانو لخوا روان ناوړه چلند سخت اندېښنې وړ دی. دوی وایي ایرانیانو د افغانانو په وړاندې ټول نړیوال بشري قوانین تر پښو لاندې کړي دي چې مخې باید ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د راتلونکي میلادي میاشت د طالبانو حکومت، پاکستان، ایران او ملګري ملتونه د کډوالۍ په اړه څلور اړخیزه غونډه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
منصور شپک ورځې وړاندې له ایران په اجباري ډول افغانستان ته لیږل شوی. هغه وایي نږدې شپږ میاشتې وړاندې ایران ته د کار لپاره تللی و خو ایراني پولیسو بیرته افغانستان ته ولیږه. 25 کلن منصور چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند کیسې کوي. منصور چې اوس مهال د خپل 15 کسیزه کورنۍ مسؤلیت ور ترغاړي دی د خپل ژوند راتلونکي ته اندېښنه لري. بل افغان کفایت الله چې تازه له ایران په اجباري ډول افغانستان ته استول شوی هم له ورته حالت سره مخ دی. دی وی اته ورځې وړاندې له ایران را وشړل شو.
افغانانو سره به ظلم او زیاتې پر زیات کار روان دی. په ایران کې روان دی نو خپل افغانان هم ظلم او زیاتې کوي. موږ یو افغانۍ وخت سره کار کوو، پیسې به موږ نه واخلو، پیسې موږ خپل حق دی، موږ چې کېده هغه موږ نه راکوو.
خاید دوی په چیر په منځنی ډول سلګونه نور افغانان د ایرانیانو لوخه په اجباري ډول افغانستان ته ولېګل شي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسنوي ته ویلي چې یوازې په تیر ونی کې نږدې 15000 افغانان د خپل رضا پرته افغانستان ته لېګل شوي. دغه وزارت دا هم ویلي چې په نږدې وخت کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د پاکستان، ایران او ملګرو ملتونو ترمنځ تلور اړخیزه غونډه جوړیږي. د کډوالو وزارت تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه غونډې هدف د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې او د حل لارو موندل دي. له ایران د افغان کډوالو په اجباري ډول ایستل کوم نوې خبره نه ده. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په هغه کې ایرانیان ځینې افغان کډوال په ډیره بیرحمۍ سره شکنجه کوي. دغه ویډیوګانو په ټولنیزو رسنیو او دننه په افغانستان کې سخت غبرګونونه راوپارول او د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ایران په ضد لاریونونه هم وشول.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې او اوس موږ پرونی په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. په کندهار کې یو کس خپل لور د عصبي ناروغي له امله په قفس کې ساره کړې ده. د جنغه په نوم دغه کس وی د لور ناروغي ډیر نه ده او ډاکټرانو ورته ویلي دي چې درملنه یې کیږي، خو د ناچارۍ له امله اړ شوی چې خپل اتلس کلن لور په قفس کې واچوي. د کندهار روغتي چارواکي وی په دغه ولایت کې د عقلي واسبي ناروغي د تشخیص او درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
بے وزلی یار کھڑی چی لور کفاس تھا واچ بی اتلس کلن بی بی ایسا د درې کلنې عمر پر محل زوروري طبي په عصبي ناروغي اخته کړه، خو پورستي کلن کې د ناروغي د شدت پال سره سم د بی بی ایسا کورنۍ اړه ترڅو نور په قفس کې واچوي. د بی بی ایسا پلار جان اغا وای لورې په مسلسله دوا جوړیږي، خو د دې درملو اخستلو توان نه لري او د ناچاري لامل د خپل لور د ناروغي ته سخت ځبريږي.
د دوه کالو تقریبا تبې سلداغه زخه یو میاشه یو نیمه میاشه ته به و دغه ته به زخه بعد در کوم مریض ور پیرسم دا موږ بوت له کوټه ته وخت یو چاته کومه کلاس ورو کې ډاکټر ته بوت غوړه ته ول چې د جمه نه ته وکه او د ته به سر ته خطر ده پر غاټه ته باندې ورشته ده د بوسه اعصاب د کمزورې د اعصاب خاطر باندې بس دا رقم
په هیبات کې په ورستي شلو کلونو کې د روغتي خدماتو د پیاوړتیا سره لا هم د بي بي اي سي په چیر د عقلي او عصبي ناروغانو درملنه ډیره کم شونې ده، ځکه نو جناغه وست خپل لور راتلونکي ژوند ته اندیشمن دي.
نار ته موږ ورته لږه ضرورت د دنیا زمرسته کومه کې چې دا ګوروس یو ځای ته بوسه د دې ځپه ډاکټران خو د دې شنه کې چې نو ارته خو موږ درته اندازې پر لوچ موږ سره مسلمانان ورونه د خپل پاک د پاره کومه کوي چې دا درې ځای زورس
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وای د جناغه نوم به د هغو کسانو پولیس کې شامل کړي چې حرمیا شور سره د خوراکي توکو مرسته کوي او د لور د درملنې لپاره به هم هڅه وکړي.
موږ به ان شاء الله د دغه سړي نوم هم دغه کمیسون مسولین ته ورسو چې د پراتونکو کې مشتنه مرسته دي سره وکړي.
د کندهار د امیر اختیار رئیس جمال الدین عظمی وایي د شدیدو عقلي او عصبي ناروغانو د درملنې لپاره تر اوسه په دغه ولایت کې کافي امکانات په لاس کې نه لري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې تر څلورنی مبه چې ورسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې ستاسو په ځخه ګڼ سب شوی پیغامونه خبرو. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسكر وشل شوی دی. په سیمه کې یو امنیتی چارواکی چې نه غوښتل نومې واخل شي د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل دي چې په دتخیلو کې وسرتيري د مخالفو وسلوالو په بریټ کې وشل شي دي او تر دې یو ورځ مخکې په میرالی او شام سیمه کې په دوو بریډونو کې پاکستانی پوځیان وشل شي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په میرامشاه کې د فوز یو افسر چې لارسنوي سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامای واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 14 شمالي وزیرستان ته داخلو کې وسلوالو په یو بریټ کې وو پاکستانی فوجیان وژلې دي. دوی وویل چې د داخل میدان سیمه کې وسلوالو د سرتیرو په ګاډي بریټ کړي، د ډزو پر مهال یو وو سرتیری وژلې. د فوجي افسر په وینا وژل شو کې حوالدار طارق، سپاهی ارشد، سپاهی کاشف، جونید اجاز علی، وکاس او سپاهی جواد میر شامل دي. د امنیتی چارواکو په وینا وژل شوی سرتیری میرام شاه ته د هلیکاپټر د لارې راوړلې او سیمه کې سرتیرو د لټون عملیات پیل کړي. د دوی په وینا د اپریل په 14 وسلوالو د شمالي وزیرستان په شام سیمه کې هم په یو بریټ کې یو سرتیری وژلې او په میرالی خدی کې د سنایپر د لارې یو بل سرتیری وژلې دي چې دغه شان په درې بریدونو کې ټول نه فوزیان وژلې شوي. د فوز اماړیکو څنګه آی ایس پی آر هم رسنیو ته د شام او میر علی خدی بریدونو په اړه خبر شریک کړي. دوی وایي چې امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایی هم کړي او سو وسلوال یې وژلې، خو کار شمیر یې معلوم نه دی. د تتاخیلو برید ذمهواري لا چا نه دی منلی، خو تحریک طالبان پاکستان په میر علی کې بیا د یادې پیښې یوه ورځ وړاندې په یوه برید کې د دوه امنیتي سرتیرو د وژنې دعوا کړې، خو امنیتي چارواکو په دغه برید کې د یو سرتیری وژل کېدو تایید کړې. د اپریل په درېیمه نېټه امنیتي سرتیرو په دتاخیلو کې د لنډو عملیاتو په دوران دوه وسلوال وژلي ول، او د اپریل په دویمه نېټه بیا د میر علی په خیصور کې ځانګړي عملیاتو کې د تحریک طالبان کمانډر شریعت الله په ګډون څلور وسلوال وژلي ول. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. په دې وروستیو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ یو په بل بریدونو کې تیزی راغلی.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د روسي ځواکونو په وړاندې د جګړې له کبله د خپلو وګړو هوډ وستایه. دا ستاینه یو ورځ وروسته تر دې وشوه چې په تور سمندرګي کې د روسیې یوه لویه جنگي کشتۍ ډوبه شوه. روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی چې لا هم ادامه لري. جزئیات په دې راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون ناوخت وویل د اوکراین وګړي دي وویړي چې پر دغه هیواد روسیې د حملو که څه هم 50 ورځې تیرې سوي او پر دوی هر ډول فشارونه راوستل سوي، خو دوی بیا هم ژوندي پاتې دي. زیلنسکی د مسکو په نوم د روسیې هغه کشتۍ ته هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د میزایلو د لیږدولو توان درلود او په سمندرګي کې ډوبه سوه. د دې کشتۍ د ډوبېدو د علت په اړه هر لوري زد او نقیز څرګندونې کړي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دغه کشتۍ د طوفان پر مهال بندر ته پر لار تر اور اخیستو وروسته سخته زیانمنه او بیا ډوبه سوه. خو د اوکراین چارواکي وایي د دوی ځواکونو پرون یوه کشتۍ د نیپټون په نوم په کشتۍ ضد توغندي ویشتلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي په دې اړه چې د مسکو په نوم د روسیې کشتۍ دي په توغندي ویشتل سوي وي اطلاعات نه لري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون ویلي خدا چې پیشه هر ډول سوي د روسیې لپاره یوه لویه ضربه ګڼل کیږي. د روسیې دغه کشتۍ داسې مهال ډوبیږي چې پر اوکراین د روسیې د 50 ورځو یرغل پر مهال د روسیې سمندري ځواک د تور سمندرګي په شاوخوا کې د اوکراینی ښارونو بمباری ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د محلي رسنیو د راپورونو له مخې نن سهار هم په پلازمینه کیف کې د زورورو چاودنو ژغونه اوریدل سوي او د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه سخته سوې ده. رسنیو راپور ورکړی چې په جنوبي ښار خرسون، ختیځ ښار خارکیف او لویدیز ښار ایوانو فرانسکیفسکي هم د چاودنو اوازونه اوریدل سوي دي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر ویلیام برنز ویلي په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارونې خطر باید کم ارزښت ونه ګڼل سي. د دې په وینا د دې ادارې د روسیې ځواکونو د داسې استحکاماتو په اړه شواهد نه دي لیدلي چې دومره د اندېښنې وړ وي.
ازادي راډیو په منځني سپد ولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. په ازادي راډیو ډاٹ کام کې دا غوړ پرونو متن تاسو ولستلی شئ چې د ازادي راډیو لاري د سهار لوو د ماښام تر وبجو پورې خبرو. کومه مرکه چې د ازادي راډیو لاري د ورځې پترس کې تاسو اوریدلی شئ، کوم چیرته د مرکه نوی اوریدلې د دې مرکو اوریدل هم د ازادي راډیو ډاٹ کام کې مهروي. د ازادي راډیو نیوز پروګرامونه هم زموږ په ویب پاڼه کې پراته دي. د کرکټ لټګر په دا خبر لته سره شریک کړم چې د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان جوروت استعفا ورکړه. شیبه مخکې دا خبر خپور شو. روټ له 2018 کال راهیسې د انګلستان د ټیسټ میچ لوبو کپتان شو. د کپتانی په موده کې 15,215 منډې جوړې کړې، 14 سلیزې پوره کړې. سره له دې بریا په وروستیو کې په تیر یو کال کې د ټیم د کپتانی لاندې په استرالیا کې ټیسټ لوبې 4-0 بایلو دي. له هغه وروسته ویسټ انډیز ته سفر وکړو او په ویسټ انډیز کې هم ټیسټ لوبې 1-0 بایلو دي. په پیل کې تر دې ماتو وروستو جوروت ویلی وو چې دای به له کپتانی لاس و نخلی، خو نن یې دا خبره وکړه چې دای دې نتیجې ته ورسېدو چې نور د دې وخت نه دی چې دای د انګلستان د ټیم د ټیسټ لوبو کپتان پات شي. دا سجرډو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو او وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. پاغه پروګرام کې ساسو په ژغ سب شبي پیغامونه خبرو. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د روان خبرونه په دوام کې زه اسمت څاروان در سره يم. سلامونه وړاندې کوم. روژه د نشو د پریښودو ښه فرصت دی. دا خبره روختیا پوهان کوي. پر دې موضوع سربیره د کونړ د چپلی اوبدونکو له شکایت او غوښتنې مخبرو. په اوروزګان ولایت کې د هغو کسانو شمیر کم نه دی چې په بیلابیلو نشو روش دي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک، شراک او نشه یي توکو ځان لري ساتي، د روژدو کسانو لپاره ښه فرصت دی چې ځان ترې خلاص کړي. په دې اړه دا راپور واوري.
نسوار، سیګریټ، کیلونا او چارس په افغانستان خو په ځنګړي توګه په اوروزګان ولایت کې هغه نشي توکي دي چې ځوانان او د هر عمر لرونکو کسانې په ټولنه کې د کوم محدودیت پرته یو نه یو استعمالوي. پر دغه نشي توکو نه محدودیت په مزایونو او سرپټو ځایونو کې استعمال د دې سبب سوی دي چې په ټولنه کې زیات شمیر کسان په دغه ډول نشي توکو روش دي سي او وروسته تر زیات استعمال یې ځینې غټونه شو ته مخه کړي، لکه هیروئین، تاریاک او داسې نور چې وروسته د کورنۍ او ټولنې د وژو بار سي. د نسوارو، سیګریټو، کیلونو او د چرسو استعمال نه یوازې دا چې انسان د غټو نشو لوري طبيعي، بلکې په ډول ډول ناروغي هم مخته کوي. خو ډیر هغه کسان چې په دغه ډول نشو روش دي او رستارمان کوي او په ټولنه کې ځان بد احساسوي او کوشش کوي چې ځان ترې وژغوري، خو نسی بریالي کېدلی. محمد شریف د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکو دي او له شلو کلونو راهیسې د نسوارو کولو په نشه روږدي دي. دی وایي دغه نسوارو کولو د ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کړی دي.
دا څه په تکلیف کړم تباور وکړ چې معنا فکر مې خراب سي، بس جوب تلاش کوم چې وم دبلې مې رښلې وې نسوار مې کړی وې. نو نور د میډي مریضیم سره ته پیښی، مثلا پښتو ګ مریضیم سره ته پیښی، نو مشکلات یې ډېر دي. همې دا دي چې بس دا نسوار چې وکم دا ترخې وبنه دي دا زی میډي ته انو بارا بیا دا نوړي زنسم چروالای شي شي معنا نسم خړلای چې یو خر مزمولای نسم.
حفیظ محمد الله بیا د ترنکوټ ښار یو بل وسیدونکو دی. وای لکلون رئیس د نسوارو په نشه روږدي دي او اوس یو ډیر بد احساس کوي. د چې جنیس د کړی هم کړی ازادي راډیو ته ویل چې دغه نشي توکي د روغتیایي زیانونو ترڅنګ د اسلام له نظره هم آرام دي.
تقریبا دغه شپږ وکاله کېږي چې نسوار کوو. د نسوار خو چې دي هر څوک باید دا کوشش وکړي نه دي چې پریږدي، خو وینه چندان عمل نه دی. بس کار دی، بس کار کوم مرته ته ملمیږي چې صغیره ګناه ده نه دی او صغیره ګناه باندې همیشه توپ کول بیا کبیره ګناه ځین جوړیږي نه دی.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت کیر کاله د تنباکو د نه کارولو نړیوالې ورځې پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې په کلنی ډول یو وشت په سلو کې مړینې د تنباکو د کارولو لامل رامنځته کیږي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک، څښاک او نشه یي توکو له استعمال څخه ځان ساتي، د روژدي کسانو لپاره له نشه یي توکو څخه د خلاصون یو ښه فرصت دی. په اوروزګان ولایت کې د ولایتي روغتون پخوانی رئیس او متخصص ډاکټر امین الله توکي ازادي راډیو ته وویل
تعهد پکار دی چې د خپل تعهد ولري سره. بس کېدلی شي چې دغه روژه هم سبب شي سره میوجاتو دا شم او سره وخوري سره روژه کېدلی شي چې پاته شي د مواد مخدر کېدلی شي چې
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تنباکو لرونکو نشي موادو د استعمال لامل لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړه کیږي.
په کونړ کې څپلۍ ګنډون کې وایي په هیواد کې له سیاسي بدلون سره کارونه کمزوري شوي دي. د دوی په وینا په خو به ورته د روژې ل پیل وړاندې ډیر شمیر کسانو د چپلو جوړولو فرمایشونه ورکول، خو اوس یې هغه مزه نشته. دوی ویل تر 400 والو او نورو دوی شی او مضبوطی چپلی جوړوي، نو له خلکو هم غواړي چې د کورنۍ او تولیداتو اخیستو ته مخه کړي چې له یوې خوا سلګونو کسانو ته په کور دننه د کار زمینه برابر شي او له بل پلوه هغه پیسې چې د چپلیو او بوټونو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي هغه په هیواد کې دننه پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
پینځه دېرش کلن سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالۍ په مارکیټ کې د چپلو ګنډلو هټۍ لري. سیدان ګل لګی دی او د نوو چپلیو لپاره څرمن د لرګي پر څټکی وهي څو یې نرم کړي او په ربړي تلي کې برابر شي. هغه وایي د تیرو اخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې چپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې چپلۍ جوړولې، خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
چرسدی سخت چپلۍ جوړو په کونړ کې نور کلونه به ډېر مشتریان راتله، مونږ ته ډېر اډرونه به مونږ اغوستل، سکل هغسې کارونه نشته، اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډېر دي، د خلکو سره پیسې نشته دي، زموږ کارونه باندې ډېر منفي اغېز کړی. دا ډېر ښه کیفیت لري، ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړو تي ډېر زر د منځه ځي، هغه په ماشین جوړې شوی، ماشیني زموږ د لاس کاری ښه کاری.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي، دوه تنه رینه په لاس پر چپلیو بخی وهي او بلې بیا د ربړ او څرمنی اضافي ځایونه پر قینچی پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د چپلۍ ګنډونکو بازار کمرنګی کړی نه دی، بلکې د چپلیو چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. دیرش کلن سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپلې راوړې سودا ته په دوکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تیر کال په پرتله چې اوس کم دی بازارونه ډېر ځوی، په دې ځکه اقتصادي بحران دی، د خلکو سره معاشات پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي بیا به زموږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استازي شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر به نور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېر ځوانان صنعتکاران خپل کارونه د لاسه ورکړي او د بیروزګاری څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د ماشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ولس چې کوم ستونزې دي لله الحمد هغه په حل کېدو دي، څرنګه چې د معاشاتو مسله وه هغه الحمدلله په ښه طریقه حل شوله، خلکو ته ټول معاشات اصول شو. دغه شانه د نورو خلکو چې کوم کاروباري ستونزې دي انشاءالله هغه به هم حل شي. امارت اسلامي په کوشش کې دی، د ټولو نه غټ کوشش یې په اقتصاد دی، د خلکو د کارونو په ښه کېدلو دی او همدغه شانه د بیا رغونې کارونو ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ غټ قراردادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې چپلۍ ګنډونکي او پلورونکي په داسې حال کې د بازار له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو سختنان له ورته مشکلاتو سر ټکوي.
آزادي راډیو د ټولو ده، خو د هیڅ چا نه ده، ستاسو ده ځکه چې ناپېیلې ده او د هیچ چا نه ده ځکه چې په هیچ چا پورې تړلې نه ده.
سلام علیکم، زه لګمن ملنه خبرې کوم. دا مواد چې راځي دا ټول ملکان خوري، موږ د غریبانو لپاره څه هم نه کیږي.
بلې، السلام علیکم، زه محمد نصیر له هلمند ولایت هم ساکلاد ولسوالۍ استاذ رب تباس کیم. زموږ سړک د دریجې څخه تر مساکلا پورې ډېر کمزوری دی، ډېر سره خراب دی. دغه هیله کوم چې لوړ پلو چارواکو ته ورسېږي، بیا تر کجکي پورې د دریجې ته تر کجکي پورې ډېر سره بندوک دی، دا سړک دی راته جوړ کی مریض تر ډاکټر رسو ختم. السلام علیکم.
السلام علیکم جناب اور کوسه خصوص ولایت نا خبر کو جزما پیغام دی مرات اسلامی مسلمان او تبر شي مدر هم جو خصوص او ګرځي چې کوم کو چانو شي دی یو کو سره هم رسنه ده چې یي خلکو سره تکارتونه ورکول شي دی نه څو نه لبر نه تر ځای پر افغاني ورکول کیږي دی کو چانو سره د مور او د مېرې سره ان کې
دا ساجی رډو پروان خبرونه کې وړاندې ازادیا ووریدون کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ غند سب شوی پیغامونه لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو خبرونه. واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو ژغ وکړ چې لنړیوالې ټولنې سره د شو اړیکو د پاللو لپاره دی د افغان چونو شونځي پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان نیټ پرایس تیر شپه ناوخته په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل طالبانو لشپژم ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې لنړیوالې ټولنې بلکې ل خپل خلکو سره هم کړې شمنې ماتې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش سره د افغانستان اړوند مسایلو باندې خبري وکړي. شاغلی جی شنکر د دې خبرو په ارتباط نن سهار ټویټ وکړ. جی شنکر چې امریکا ته پر رسمي سفر تللې په خپل ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره د افغانستان په روسیو تحولاتو باندې خبرې کړې دي. د هند بهرنیو چارو او دفاع وزیران دا اونۍ له خپل امریکایي سیالانو سره هم د افغانستان پر حالاتو شهیدلې. د راپورونو په اساس دواړو لوریو په طالبانو ژغ کړی دی چې دا ډاډ ورکړي افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د حملې لپاره بیا نه کارول کیږي. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسكر وشل شوی دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې پرون په دتخیلو کې وسرتیری د مخالفو وسلوالو په بریټ کې وشل شول او تر دې یو ورځ مخکې په میرالي او شام سیمو کې دوه پوځان وشل شوی وو. د پاکستان پوځ په میرالي او شام سیمو کې د خپل سرتیرو د وشلو تایید کړی دی، خو په دتخیلو کې د وو پاکستاني عسکرو د وشلو پیشه تر دې دمه رسمن نه ده تایید کړی. له اسرایلی پولیسو سره د فلسطینیانو په تاسو شخړو کې لشتر لشه 125 فلسطینیان ټپیان شوی دي. دا خبره د فلسطین سری میاشتې ټولنې نن وکړه. شخړه د بیت المقدس او الاقصی جومات په انګړ کې داس وخت وشوه چې د روژې مبارکې میاشتې دوی اونۍ پوره شوې. د اسرایل پولیسو په اعلامیه کې ویلي په سلګونو فلسطینیانو د سهار تر لمانځه وروسته د یهودانو عبادت ځای ته چیرمه پټاکۍ وچولې او ډبرې وویشتلې. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه جنایت او د هغه د عواقب او مسؤلیت په مستقیم ډول اسرائیل ته وړي. د روسي دفاع وزارت نن خبرداري ورکړ چې د اوکراین پر پلازمینه کیف په خپلې حمله سخت کړي. وزارت تر دې مخکې اوکراین تورن کړی وو چې د روسي پر سرحدي ښارګوټو حمله کوي. دا بیان د شمال ورکول کیږي چې پرون د روسي په جنگي کشتي په تور سمندرګي کې ډوبه شو او دا د روسي لپاره یو سیمبولیکه ماته ګڼل کیږي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د روسي د يرغل په وړاندې د خپل وګړو جګړه وستایله.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې پروګرام کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریخي. د پیغامونو یو برخه د روژې په مبارک میاشت کې د لوړو بایو په اړه باندې ده. مونږ د لوړو بایو د کنټرول پر لارو چارو باندې د کابل د خاروالۍ له ویان نعمت الله بارګزي سره مرکه هم کړې ده. مرکه ورسته درته په خبرونه کې لرو، خو اوس راځي چې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ما سلام دې زبی ولا مجاهد ته ورسی چې ورته وای چې دا ډالر په 1350 خوړې پښپانه سو او چې په 1500 پښپانه سو دې ملت ته تباہ کړي. دا سره کوم حکومتداري ده ته دا شهروالانو باندې امر وکړي چې خور نه کړی کی کور خونه په لار دې ډالر په 1500 افغانۍ دې دا ورته سره کوم حکومت دې چې ته مخانه سي جولاي لا په یو دکاندار سي زور نه رسي په تجارت سرمایدار سي زور نه رسي نرخونه راښته کوي.
ټول ملت دا دوی استیزه لاسه ده نور خود خو به رخصت کولای شي دا خو په خارجانو پورې اړه نه لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام علیکم. زه نور محمد د پکتیکا ولایت د باډر نه خبرې کوم. زما دا یو پیغام دی چې دا غره تانه شل شي یا حکومتي چارواکي ته ورسیږي. وروره هلته خو ګرانی ګرانی ده، سمندونه دومره ګران دي، روژه د خال بیچاره غریب دی، باډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، دغه ګمرک هغه شکم شوی وی یا معاف شوی وی. دا به وزله غریب خلک دی، د دکندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغې په سامان باندې تسخیموي، هغې درد تکلیف او هغه ته رسېږي، عوام ته رسېږي. دکندوران ګرام نه دي، سامان باندې هغې خرڅه تسخیموي، سامان عوام ته چې کېږي په دې باندې خونه کېږي.
سکسي د شانګران تاریخ یې بند کړل او شان بېخي بې حده ګران شوي دي، او دغه سره یې نه کوي متوجه شي. دلته طالبانو بېخي لاس را اچولی دي، تر چا سکسي غواړي شي کوي، دا باید نه که سره اصلاح شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالقدیر من ولایت مرکز سرکار صاحب نه دا پیغام تاسو ته رسیدم چې دلته د هلمند د ښار د طالبانو د ملکونو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسېدو سره دلته د لښکرګاه په ښار کې د خوراکي توکو بیې ډېرې بېحده لوړې شوي دي، او دوی څه زموږ دا غوښتنه ده چې دوی دغه د ښار نرخونه کنټرول کړي او د نرخنامې وویشي او د نرخونه ارزانه کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم، او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې ګرانیان کرامتیان خو بې اندازې ډېرې زیاتې د ګرانوالي بېسادي ډېرې زیاته خاطرې ده، خو د دې روژې په میاشت کې بیا لس چنده شل چنده هر یو شی ګرانېږي. دولتي چارواکو ته زموږ د درخواست دی چې دا کوم تاجران چې کوم یوټونه چلوي یا دوکانداران او دغه یوټونه زور خو ډېر بالکل څوک راوړی نه شي، او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک ښاروالانو والا همدارنګه محصول کسان دا کوم نرخونه چې دوی لوړ لوړ چلوي باید چې دغه، او بیا په خاصه توګه دولتي کارکوونکو ته زموږ د درخواست دی چې څومره محصولونه اخیستل کېږي باید چې د روژه یا د رمضان په میاشت کې ډېره ګزاره وکړي، او دا غزور چې کوم دی دا ټول غریبو خلکو نه وځي. هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ محصول واړي دلته موږ نه دوه زره زور وباسي، که هلته دوه زره واړي دلته موږ نه پنځه زره زور وباسي، او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرستې چې کېږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بېچاره یې خواران هغو سره مرستې وشي، او داسې نه چې یو بل لېږي بل کلي کې خلک لېږي، داسې فکر نه غواړو. او به چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین تکور وای.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په خارونو کې مو د لوړو بایو د کنټرول په اړه راته پریخیو. موږ په کابل ښار کې د بایو د کنټرول پر لارو چارو د کابل ښاروالۍ له ویاند نعمت الله بارگزی سره مرکه کړې ده. له ښاغلي بارگزی نه مې په پایل کې وپوښتل چې د کابل ښاروالۍ اقدامات د مهال په کابل ښار کې څومره محسوس دي، او د بایو د کنټرول لپاره یې عملا څه کړي دي؟
د کابل ښاروالۍ عملا څلور څلوېښت ټیمه، یعنی د پهار نهی کې دوه ویشت نهی، د پهار نهی کې دوه ټیمه، یو سیار ټیم دی، بعد د شکایت ټیم دی، همدا اوس هم په ځای کې دی. د کابل ښاروالۍ په هدایت دوی ورځې مخکې یو عاجله جلسه وه، دا ول چې د بای باید په کلکه توګه کنټرول شي. نو په دې کې درې صاحبان د ټولو زنونه نن هم پرون هم پر دې باندې مشته وه، بیا هم که زموږ د ښاریانو کوم شکایت موجود وي، ولې چې په دې کمیشن کې یوازې کابل ښاروالۍ نه ده، په دې کې د کورنۍ چارو وزارت په صلاحیت استازي، د تجارت وزارت په صلاحیت استازي، د اوتاغای تجارت، د لوی څارندوالۍ، د استخبارات، او همدارنګه زموږ د کلمه مواد چې په نښنامې کې دي، د دوغو د هر صنف مشر زموږ سره ده. یعنې کله چې موږ یو دوکان ته ځو، د وړه ګران خرڅوي، د وړه واردونکي مشر زموږ سره په کمیشن کې دی، دی را سره راځي، دغه نرخ هم چې موږ ټاکو د دوی په همشه په همغږي او همانګي باندې ټاکو د زمور سره دی. عموما د ګراند پروشیان چې کیر دی، د ظلم له لاسه کیر دی، د دې لاس نه کیر چې څوک وای وروره د وړه ما ګران اخیسته، د ګران خرڅول چې دغه عمده واردونکي زمور سره په کمیشن کې ده. نو دا کار ښه روان دی، انشاءالله خاص مشکل نسته. خو خاصتا د خلکو څخه هم غوښتنه دا دی، کله چې یو څوک پر تاسو باندې یو شی په یو پچکوسه په یو چیرې ګران خرڅوي، 0015 9888 ستاسو په خدمت کې دی. لطفا د زموږ سره اړیکې ونیسئ، بیا دې وګوري آیا موږ راځو که نه راځو. او مشخصا په کابل ښار کې دا موضوع تر کنټرول لاندې راوړی ده، د خلکو نیوکې پر ځای دی، موږ منو او په هیڅ ډول نه پرېږدو چې څوک د کابل پر ښاریانو باندې ظلم وکړي.
بارک زای صاحب، له ولایتونو چې موږ کومې اړیکې ترلاسه کړې، هلته د توکو بیې لوړې وي او ویل چې ښاروالۍ یا دوه دوه نیمې میاشتې مخکې نرخنامې ورکړې، مثلا قصاب ته هم نرخنامه ورکړه، د غوړیو او وریجو او اوړو پلورونکو ته هم یا د خوراکي توکو پلورونکو ته هم، اما وایي چې اوس ترې سرغړونې کېږي. آیا په ولایتونو کې هم کنټرول همداسې دی د ولایتونو په ښارونو کې؟
داسې دی چې د کابل ښاروالۍ صلاحیتونه واضح دي، د کابل په 22 کې زموږ صلاحیت دی او موږ دغه موضوع مخته وړو. او د ولایتو له خوا مخا جلا اداري ورته موجود دي، اورګانای مال دي او فعلاً د کورنیو چارو وزارت پورې مربوطې دي، هغوی به خامخا په دې موضوع کې جواب ووي. او راځو پر نقنامی باندې. نقنامی داسې ټاکل کیږي چې په کابل ښاروالۍ کې چې هغه کمیشن جوړ شوی دی په نامه د مان احتکار او کنټرول قیام، چې کابل ښاروالۍ به مولوي صاحب عبدالرشید بلوچ براس کې دی او ریاست یې مخته وړي، هغه داسې ټاکل کیږي چې په هر اونۍ کې، یعنی په هر ورځو کې دغه نقنامه ټاکل کیږي. کچیر بیا د ډالر بیا د سینو صنعت ولري، بیا په هر دوه ورځو کې هم ټاکل کیږي. یعنی موږ مستقیمه ډالر ته ګورو، دغه د نرخنامې بنسټ او مبنا هم چې جوړ شوله دا ول چې ډالر یو ځل پورته شوه، نرخونه هم ورسره پورته شوله. کله چې ډالر بیا کښته شو، نرخونه هماغه د پورته په حالت کې ولاړ پاتې و. د همدې له امله جوړ شوي دي. دا نو په دې اړه باندې موږ مشخصا ټیمونه لرو چې کار کوي، او دغه تجاران چې زموږ سره په دې کمیشن کې دي، د دوی څخه هم نرخونه اخلو، د بندرو څخه هم نرخونه اخلو، د هماغه هیواد چې هغه شعر او وردیږي افغانستان ته هم نرخونه اخلو. بیا د کرایه د لارې څو چې کابل ته را رسیږي، څو چې په ګودامو کې ساتل کیږي، څو چې د پرچون فروش ته او مستهلک، یعنی هغه خلک چې ځینې استفاده کوي، هغوی ته رسیږي. د ټول په نظر کې نیول شوي دي، یو ښه جدول د ځان لري او د هر چا ګټه معلومه ده. نو پر دې اساس باندې موږ مخته ځو.
بله، او بارکزای صاحب، که دغه جدول له تاسو سره یې د بیلګې په توګه، که تاسو مثلا یو څوک چې د روژې په شپو ورځو کې یا په همدې اونۍ کې سودا اخلي د کابل په ښار کې، ویلی سئ ورته چې مثلا د یو بوجۍ اوړو، یوې بوجۍ وریجې، یو پیپ غوړیو یا یو بشکې غوړیو بیې څومره ټاکل شوي دي؟ ممکن اوریدونکي نه وي پوه تر اوسه، یا دغه نرخنامې ورته نه وي رسېدلي.
داسې نظام داود در ټول تاسو ولما وایم، د دې موضوع داسې دی چې موږ نولس کلمه فعلا په دې دغه کې نرخنامې کې لرو. دغه نولس کلمه ټول مهم اقلام دي چې هغه دغه ورته وایي، مواد اولیه چې ورته وایي. نو په دې کې د ډوډۍ قیمت ده چې هر ډوډۍ باید 150 ګرامه لس افغانۍ ده، که جوړې دودی ډوډۍ یا غټ ډوډۍ 100 افغانۍ قیمت ده، باید 300 ګرامه. او دغه نرخنامې د ټول اصنافو سره ده. کله چې د نرخنامې جوړېږي، یو خو دغه سوشل میډیا دی چې موږ یې خبرو، بل ملي تلویزیون دی چې موږ سره همکار دی، بل دغه ټول اصناف چې په کابل ښار کې فعالیت کوي، د ځانو مشران لري چې مشران یې موږ سره په کمیشن کې دی. نو دغه مشران دغه نرخنامه مکلف دي چې هغه ټول دوکانداران ته ورسوي او خپل په دوکان کې دوی پرنټ کړی ولري. دا موضوع معلومه ده او په کمیشن کې ورباندې بحث شوی ده. راځو پر نور باندې. څلور رقم وړل لرو موږ. یو هغه ارد مروجي هم 50 کیلویی، هغه 2290 افغانۍ دی. ارد عبدالی چې ورته وایي، هغه 2380 افغانۍ دی. ارد د خپازی او د پاره، هغه 2360 افغانۍ دی. او ارد وطنی چې ورته وایي، 340 کیلویی وزن دغه پی کیلو راځي، هغه دغه 2150 افغانۍ دی. او دا ورځی چې دی، هغه اول ورځی، هغه نامی ورځی چې مرتاسی ورته وایي، برنج کونه چې ورته وایي، 2500 افغانۍ دی. هغه برنج سیلی ناو چې ورته وایي، 2280 افغانۍ دی. او برنج سیلی چوچه چې دی، هغه 1200 افغانۍ دی. او همدارنګه برمل ورځی 100 افغانۍ دی. پی بوجی برغوشو باندې د پسا غوښه 400 افغانۍ، گوشت گوساله 400 افغانۍ، گوشت گاو 300 افغانۍ، او د چرګانو غوښه 100 افغانۍ، تیل پټرولي 92 چې ورته وایي 400 افغانۍ، ایراني پټرولي تیل پټرولي ایراني چې ورته وایي 200 افغانۍ، د ډیزل او تیل هغه 90 افغانۍ، او د ګاز مایع قیمت 40 افغانۍ دی. یعنی موږ دا په نظر کې نیولی ده که مچیرې د وړو پر برابر باندې یو قیمت ورکړی و، بیا دلته کیفیت له لاسه تله. و څلور رقم وړه دي چې هر یو د ځان یو یوزج یا یو مصرف لري، ځینې په خپاجي کې مصرفي، ځینې په کورو کې او نور موارد باندې د هر یو قیمت معلوم دی.
څه فکر کوئ د اوریدونکو شکایتونه ولې لا هم پر خپل ځای دی؟ فکر کوئ دغه نرخنامه سمه نه عملي کیږي او کنه فکر کوئ چې کابل ښار کې وضعیت ښه دی نور ښارونو کې ممکن نه وي عملي شوی؟
تاسو وګورئ، بیا تاسو یادونه کوم چې کابل ښار ولې دیوال د کابل ښار مسؤلیت په غاړه لري، نور مرګري به هلته نور ولایتو کې کار کوي. یو بل په یو ښار کې چې 2 میلیونه خلک ژوند کوي، سل 200 یا 300 شکایتو خامخا کیږي چې هر رقم در پکسي. زموږ هدف دا دی لوی منډه، یعنی چې موجودی په کابل ښار کې اول نه یي، دوم نه یي، څلورم نه یي، شپږم نه یي، دریم نه یي، هر ځای کې دا منډه یعنی موجودی زموږ عمل خامخا شکایتونه به کیږي. دا به منو د همدیل عمل و دغه شمیره ورته جوړ کړی دا چې خلک مورته زنګ وایي که چیرې زموږ دغه ټیمونه شیرجی د دوی د زنګ پر برابر باندې مور سره دوی تماس نیسي، مورته یې ولري شو که څه مشکل نشته، مور د ښاریانو په خدمت کې او څلور ویشت ساعته.
بله، او تر اوسه داسې اقدامات هم عملي تاسو کړی چې مثلا دوکانونه مو یا دوکانداران مو د سرغړونو له کبله بند کړي وي یا له فعالیت مثلا غورځېدلي وي؟
تاسو وګورئ، دا تقریبا دوه میاشتې کېږي دا نخنامر په مختلف اشکال باندې په مختلف ورځو باندې ټاکل کیږي. موږ ډېر خلک هم لاکو موږ کړي مو دي، هم جریمه کړي دي، او کچېری یو څوک بیا مقرر رن دغه تخلف وکړي دا مو معرفي کړي. لوی څارندوالي او کورنۍ چارو وزارت دا خبر هر ورځ روان دی، زموږ نشرات معلوم دی، موږ هر ورځ دغه موضوع کو او ډېر خلک اصلاح شوي دي. او مشکل دا دی چې ځینې خلک پر خلکو باندې ظلم کوي، که یو څوک موږ د ټول دوکانونو دغه چې ملاکو موږ کړي دي او مخالفین موږ کړي دي، یو نه وایي چې ما په ګران اخیستې دي، که چېرې دی د درواغ ما ته وایي دا وړه ما ګران اخیستې دي. د دوی هغه مشر چې وړه راواړه دی کابل ته دی، زما سره دی، دی اصلي قیمت ما ته وایي. او ځینې خلک بیا نفس یې غاښت دی پر دې چې پر یو وړه پر یو بوجي وړه باندې سلام باندې کاټه وکړي، دی 500 باندې کاټه غواړي. موږ دا خبره نه پرېږدو، په کلاکه ورته ولاړ یو او زموږ ټیمونه خپل کار کوي. او کابل ښاروالي پر ښه شکل باندې دا خبره مدیریت کوي. وا که شکایتونه وي شمېره موجوده، موږ هم د دې په خدمت کې اوسه.
بله، کور ودان اوروسته پښتنه اوریدونکو ته څه ډاډ ورکوي؟ آیا له روزې نه وروسته به هم ستاسو دغه فعالیتونه همداسې دوام ولري او کنه دا فعالیتونه به فقط روزې پورې محدود وي؟
دا خو روزې پورې نه محدود دي وروره، دا دوه میاشتې کې چې موږ د نخنامې ټاکلې دي، تقریبا نن د روزې 15مه ورځ ده. نو پر دې اساس باندې موږ د څه یو کار کوو چې دغه نخنامه څو چې د ریاست وزرا حکم چې موږ سره راغلی ده، څو چې هغه وایي او هغه دوام ولري، موږ کارم ور باندې دوام لري. او د نرخونو ټاکل د کابل ښاروالي وظیفه ده، دا کار مخته وړي او نور ارګانونه هم ورسره همکار دي. هدف مو دا دی چې پر خلکو باندې ظلم نه وشي، که بیا بل سیستم رامنځته سول هغه خامخا اعلانېږي خلکو ته او ور د خلکو په خدمت کې.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان د کابل ښاروالۍ د نشراتو مشر او د عامه پوهاوي مسؤل نعمت الله بارکزی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415.
اوریدونکو اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو موضوعات مراته پریخي دي.
وعلیکم السلام علیکم. سلام خاصه زموږ د نن د ساري څخه ساتل تاریخ کې هم هغه هم چې یو ځو خاصه شاد راځي موږ د سوالي ته موږ چې راځو کوم یو ځوال ته ولا څه ده دا د موږ چې د ټول سره ووځي کوم څه نو ووځي لکه چې خلک
آزادی ریڈیو تو سلام قوم احترامات اڑان قوم د ہلمند سخ بڑی خواہشمی سر میں خبر ترلا سکی دی خمتا اسپانہ دے ہلمند پہ ولایت کی او سلواچا مامورین و ملازمین دے او سلواچا مشتو جی دے او سلواچا خوی دی یو تن ندی ور کرے نوځنه په رمچ پڅو انا لکه سرګي سرګي سرپنځي کې دغه غږ تر واغ وای او چې کومه کې کړی دی دغه تاریخ والا وسره وړي چې هغه ماش ناختم په کښې کې دي چې د تاریخ د امبار وکه نه درودی دا هو سره دې کومه وکړي نو هغه امبار فرانی د تاریخ کې خدای ورسم کړه.
بلې السلام علیکم د هلمند د کجکي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره دا پیغام ما پیغام خامخا خپور کړه چې دغه د امارات طالبان یې واوري. دغه زموږ د زندهور د ولسوالۍ د مرستې کار نه سره کمزوره دی. اکثر خلکو ته رسېږي اکثر ته نه رسېږي. کاټونه یې را کړي دي نه یې را کوي مرسته.
بلې السلام علیکم. ما د ازادي راډیو کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه نیکېلې پېرزوینې. موږ په ګران وطن افغانستان کې د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. موږ د افغانستان بچیان یو. ورور موږ شهیدان ورکړي دي، انسانان مو کړي دي په وطن کې. موږ د طالبانو څه دا خواهش دي ورور موږ په دمیسو باندې غږ وکړي دا درد خلکو ته په شفاف ډول باندې مرستې ورسوي. ډېره مننه.
اوریا ما دغه پیغام دی د سنګین د ولسوالۍ څخه زنګ درته وم. دغه مرستې د سنګین ولسوالۍ ته راځي. جنګونه وو، ټکان وو، خواري وو، تکلیفونه موږ ولس وړي دي او روپۍ داسې خلک وړي چې هغه اوس د حکومت خلک دي، په حکومت کې کار کوي، زموږ سره ناکي کوي. ما دغه پیغام دی چې دغه د ازادۍ راډیو نشر کړي د دارالوړپورو چارواکو پورې ورسېږي.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د فتح سرچي کرینا استاذ پیغام پرېږدم چې دا ته څو کسان ملکان دي. دا هغه کسان لیکي چې هغه یو خو په کارتونو باندې سل سل روپۍ د خلکو نه غواړي او بل دغه کې ده هغه کسان لیکي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغوی ته کار بندي یا کار په یا کلینیک والا یا موټر والا یا کل شي والا او بس خوار غریب او بېچاره پرېږدي او بس دغه مخه باید ونیول شي او مونږ د لوړو مقاماتو نه غواړو چې د دغسې خلکو مخه ونیسي او داسې خلکو ته وخت ورنه کړي. وسلام به احترام.
زه جمال الله د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته په خپل شهر کښې داسې وایم. دا چې په اوس وخت کښې د جنګ خبرې تودېږي دا زموږ لپاره د شرف خبرې دي. موږ په ډېرو قربانۍ د جنګه وتلي یو. مننه د هغه ټولو مسؤلینو څه چې موږ یې د جنګ وایستلو، یعنې د واده په مراسمو کښې نه د شپې نه د ورځې موږ یو ټاک اورېدلی دی. خدای دې نور هم ورکړي. د مشرانو سمه غوښتنه دا ده چې دوی حساب ته غاړې کښېږي. هر څوک چې جنګ ته لمن وایي هغه باید په عام مازر کښې و محکمې ته را کش شي. ازادۍ راډیو په خپلو پیغامو کښې وایي انتظار ختم شو، یعنې انتظار پای ته رسېدلی دي. نور موږ باید انتظار ونه باسو، هر څه باید جدي وشي. نو د جنګ خبرې دې ورکې شي. دا چې هر څوک کوي خجالت کوي، نور د خجالت خبرې موږ باید وانه وړو. د مشرانو سمه غوښتنه ده چې په عام مازر په رسمي شکل حساب ورته ولو ته حاضر شي. حساب به موږ هم ورکړو، دوی دې هم را کړي. مننه.
الو السلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. د اسلامي امارت نه مې دا غوښتنه ده وروره چې خلکو ته د کارونه پیدا کړي چې د خپل هېواد نه نه مهاجر کېږي. خلک پیسې په قرض او کور باندې راخلي د خپل هېواد نه ځي بل هېواد ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کولو دپاره. وروره زما خپله یو ورور ترکیه ته مونږ پیسې د قرض را واخیستلې او ترکیه ته ولېږو، خو په ایران کښې غلو نیولی، یو نیم زر ډالر غواړي. یو نیم زر ډالر زه له کومه کړمه؟ زمونږ دا حکومت او زمونږ دا به کله جوړېږي؟ دا اسلامي حکومت دی، باید خدمت مونږ ته وکړي، زمونږ وګړي ټول په خپل هېواد کښې راټول کړي. زما پیغام نشر کوي. وسلام، الله سپارم.
عبدالحاجي یمه د کندهار ولایت څخه. زما د ټولو تجارانو او د ټولو هغو خلکو څخه چې شتمن دي دغه هیله لرمه. کوم د موسې انجینران چې دي زه خپله معلول یمه. د نورو معلولینو درد مې هم کړی. هېڅوک نه کومک ورسره کوي، نه پاملرنه ورته کوي. ډېر په دا ساراو کښې داسې معلولین شته چې هېچا نه کومک ورسره کړی دي. ولاکه په یاد دي فرض روژه ده، په هغو مؤمنان پسې دي. په دغه وطن کښې ټوک ټوک او در به دره شوي دي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. څنګه یاست؟ ولس په خیر یې. محمد ابن کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زه معیوب یمه. ما سره د مرستې شوې ده، نه وم دا اوس طالبانو مرسته را کړې ده، نه هم داسې په عمرو کښې نه عمرې را کړې دي. سره دغه سي بالا مایوب يم په وای من ناشم رئیس سويس مرته لاله رسول سيد هغه سايت سپيته رواني ورکي دا غمر سيز ما سره هم وو شکار کي راځي سيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام علیکم، زه کیدم احمد لغمانه يم د ایران د شیراز خاور نه تاسو سره خبرې کوم. دغه تحولات چراغ زم د پخوانی امنیتی ځواکونو او سربازو ما د امنیت ملي دا کوم تحولات چراغ ډیر بد حالات سره افغانان مخامخ شو، خصوصا دغه قاچاقي لاره باندې مونږ راغلو دغه په پاکستان په لاره باندې په سرایوان دغه غرو کې په مرد ایران ده او دلته ډیر وړکی ماشومانان تقریبا دوه میاشتې او داسې اته کلنۍ همداسې سپینګیري داسې بېچارګان داسې اثر یې ما خپل په سترګو ولیدي چې بس بېچارګان هلته دې دنیا نه رحلت یې وکړله بېچارګان. او اوس هم دلته داسې رد مرضي ده چې د شیراز په خاوره کې په نارسیده د بېزه درایي ورته وایي دلته قلات کې دوه دانې افغانان بېچارګان ساختمانونو کې کار یې کوله، دلته هغې چې منډه وهله ماموران د سربازان راغلي چې منډه وهله هغه بېچارګان یې دلته شهادت یې ورسوه دوه دوه نفر افغانانو.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00422114115. شمیره بیا وایم: 00422114115.
حقیقت کے اصل راستہ صدا تک